د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. پر یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کلمیشه دی ولسمشر په توګه دنده پیل کړه. افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکي حمله چې 14 امریکایي سرتیری او له 100 زیات افغانان یې ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ یې ومنله یوه تراژیدي وبلله. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایکل وبخی مایک جانسن بیګه خبريالانو ته ویل چې خای دا اقدام د ولسمشتری د انتخاباتو تر پایه ونشي. د جرګې جمهوریت پالو له 13 میاشتې راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خبرونو لګیدلې بندیز لري کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نوې او محدودیتونو لمخه هغه خبري اعلان چې د سیاسي باسونو ژوندۍ خبرونه چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونه ثبت کړي او لغ پرې دو مخکې هم باید د طالبانو لخوا تایید شي. له دې مخکې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1504 شپږ ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو هم زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار اخلي چې حزب الله خپلو پولو په شا کړي. اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې زرګونه کسان خپل مينو وتلو ته اړ شول. د اسرائیلو د پوز په وینا پرون له لبنان څخه د هیواد پر جنوبي سیمو څخه باندې 300 توغندي وشتل شوې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي و چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د اوربند هغه موافقه ومني چې واشنگتن له قطر او مصر سره څو میاشتې کار پې کړی دی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې پر خځو پر لګیدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتی دودی
ایلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یو برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅه پیل کړې چې له افغانستان سره مرستې بندې شي څو طالبان ګټه ترې وانخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د بارونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډیره ستونزه اوس ترانسپورت جوړه کړې ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزارې ته راغه بدل لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي.
او په یو بل راپور کې به واوري چې برېښنا د خپلو ګټو ترڅنګ کله ناکله کولای شي انسانان ووژني.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پران پسې بونې ته خطلې و چې ونه ته خطلې و ما بر خونی وزې پزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او پورسته برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر خځو د لاګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښ فعال ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې خزو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلل او ویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د خزو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړي چې پرون سېشنبه په نیویارک په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان خزو د وضعیت په اړه د دوشنبه د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان خزو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې لډیرو نورو زړورو افغان میرمنو واوریدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینی بولیا او له زړورتیا یې ژور اعلان اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې د غونډې یو ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټا ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولای شو دا ډاټ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولای شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
ایلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یو برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي واخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاین هالک د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان خزو په اړه په نیویارک کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان خزو او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تیرې میاشتې نوی نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیر د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سر باندې درې کلن واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازو یو ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندیدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دی ویني به لایحه د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به له افغانستان سره نغدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پریچن په حواله چې دغه لایحه وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایدن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعاله میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ ځواکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغان فعال مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي رادیو ته وویل
این خیل می تواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشری مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشری مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دی دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمند توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اساس میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې د مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو اداوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې لارې تګ راتګ له ستونزو ډکوبل.
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي لامل باروړونکو موټر چلوونکي د مالونو په لیکدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړ شوې ده.
دا کوم ټکه داران ته دا سالن ټکا ور کړل دا بدله لارې سامانه دا جوړ کړ او ډېر سنځه اوس ترانسپورټ ته جوړ کړل چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزار ته راغه. بدله لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه دا جوړ کړل د تجارانو شان ډېر ماکیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د باروړونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزې لامل موټر ډېر خراب دي یا وارث پیدا کوي. شی برلارې ډېر خراب ده، پر وخت مالونه نه رسیدي.
د مسافرونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې وګورون
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيريږي غني ګولایانی چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پر رسیدو کین لاس تخ تکي د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی زایا مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هموایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم
وای موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو د لارې اوس ډیر جنجالي شوی د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د ژمیل را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندي برخه چاره روانه دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چاره بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. لهغه ورسته یوازې مسافرونکي موټر د سالنګ لفرای لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرایلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښېږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو روستای راپور لرو. برېښنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاترو برخو کې اسانتیاوي ورته برابروي. خو که چیرته برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نورو خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. د خطرونه هغه وخت ډیر محسوسیږي چې د برېښنا مزي لوڅ او د بې پروايي له کبله د ځاني او مالي زیانونو لامل شي.
موږ په کلی کې داسې یو د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و. دغه په دغه سرهخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې. دا د
محمد عالم چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اوسیدونکو دی خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیو.
برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې وخت خپل ما ټلیفون چرچنګ دا د شخه چرچنګ زای په ساکټا ور شخې ځ خپل نیولې ما نو بس دا لا پزل او بیرته بس داسې لري وګرځولم بس ژوندې پیښ ولم.
محمد علی موای خو گاونډې برېښنا ونیو یاو مرسو.
موږ په کلی کې داسې د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و. دغه په دغه سرهخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې. دا د پارک
ګل احمد بیا د اورزګان په گاونډ کې د هلمند وسیدونکو دی. دې هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندې برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لسی بیا په دغه ځکه چې باران اوسه دغه لاینونه لسی دی. یو دا کښنیان څوک رواني خو نو لسی پشي وخت وخت سړی فوخي لسی پشي رواني هغه ځکه لاین لسی برق ونیسي. یو پلاز ما یو کښنی زی برق نیولې وو او خدای وو جنې بچ سلو بیا یو غشت زونه ولما نو زوم خدای او بچ سولم. دا ډیر خطرناک ده. خوښ مودا دی هر څوک چې ژوندې بر کاری هغه باید اول کوشش دا وکړي لنکشه سمو وکړي لنکشه لوړ پر دیوالو وکړي او سمه وکي چې نو مثال د باران د او بو د یو د مسخه یا د لنجم زک سخه د دې سخه باید غلینونه چې پر کوم ځای باندې لین پرېسو یا غلین سولوشن کړی هغه باید لوړ ځای
د میدان اوردګو ولایت وسیدونکو عبد الله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونی وی او مرسو
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطله چې ونی ته خطله او ما برقونی وزې پزې
د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او وړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله آزادی راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرنکارۍ د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي دغه د خپل عایق په نظر کې نیول هغه موږ تاسو باید محافظت وکړو او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي دغه مکمل مواد هغه پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوه د کش ډېره وي هغونه مخنیوی وشي چې باید په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کشي. او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکیم یادواري وش ودی و ساکټ په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره یعنی اضافه بار کول دی ولاین خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ نظر کې ونی.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزلامله د بدی ورځې ور باندې راغلي او په احتیاط او بې غوري نه کول ټینګار کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک ته پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په 1920 او 1520 متره لاندو چپو اوریدل شي او هم دا خبرونه یانه د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په 12 شپګنوي منځنۍ او چپو صفا او ډیر په خ کیفیت سره اوریدلای شي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي خو د شیبا
تاسو لا پیغامونو
اسيب جان د کندهار سم ما سلامونه او نیکې هلي احترامات تاسو ته وي او موضوع دغه د برښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی نو دا ډېر په مشکلاتو مشتله سترازي پرمې مو د کیکړې چې په میشتو میشتو مو ته ناستیو یعنی دونه سار وخت چې ورغی چې د ملای نازانو د مخه موږ ته ناس بیا درلستری ولس پوری موږ ته نوبت نه رسیږي. کله چې نوبت را ورسیږي هغه ټوکنان نه راکی و ټوکنان خلاصې وي چې نن لاړ څه سبار است نن لاړ څه سبار است یعنی یو نیمه میاشت به میاش موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه را جوړی او نیم را جوړولای سي. نو د بلوړ مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې په کندهار کې یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلق تذکری جوړی دلته اسانتیا ورته برابر سی لاس خلق ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ سی یاله ته جوړی کله په دوه ورځې جوړیږي په درې ورځې جوړیږي اندته په میشتو نه جوړیږي او طالبان د خلکو د جوړی چې د خپل د لاس خلک یا د دې همکاران د غو د ژر کار کیږي او د نور ولسی خلک چې د ورته ناس دي ته نور کی نو دغه مشکلات د مشکلات به چالت پر ولایت کې به چا سنتیا برابر شي چې د خلک خپل تذکری جوړی کی او خپل بلښنه تذکری تر لاسه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښ کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهرباني. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمنی مې کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي.